په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله پیل شو. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د وژې اسنبلی شلمه، د سپتمبر میاشتې 11مه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته خبریږي. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یوځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې له خپل یو تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یوځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، د دې هیواد میلیونونه وګړي به پر روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیوي پیغام هم خپور کړی چې نوموړي پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب شوی چې 3000 کسان لومړنۍ روغتیایي خدماتونو او تغذیه ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګ پرون یکشنبه په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې لیکلي چې د مالی سرچینو د وچېدو په نتیجه کې د غرض په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول شوی له 5 کلونو کم عمره شپږ ډیر زره او شپږ سوه ماشومان د تغذیه د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو له بستو پاتې سوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په هرات ولایت کې ټیمونو د اوبو شل لاسي بمبې رغولي چې کولی سي له 10 زیاتو کسانو ته پاکې اوبه برابرې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان که څه هم نه دی ویلي چې دغه بمبې د هرات په کومو سیمو کې رغولي، خو د نظیر په نوم د هرات یو اوسیدونکي څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي پوست کولی سي اوبره وباسي پرته له دې چې تر تیز لمر لاندې په اوږدو قطارونو کې ودرېږي. د اوکراین چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړم ورځ چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی وو. د روډ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېد. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمیر 2421 ته رسیدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمه کې خلکو تېره شپه هم په خلاصه فضا کې تېره کړه. د اسرائیل یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایل ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوډ بارنیا په اسرائیل کې د ټوریزم ضد کلنی کانفرنس ته په وینا کې د توضیحات ورنکړل چې د میزایل ورکولو دغه حادثې څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیځ بندیزونو د روسیې د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په راروانو ورځو کې روسیې ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقې هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بی پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بېلابېلو شهرونو په بمباریو کې کارول شوي دي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. په راپورونو کې اوري، نن پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. له دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه چې نږدې 40 کاله یې دوام وکړ.
که چیرې د تروریستي ګروپونو شتون اوسني حالت ته وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه.
د بدخشان په یوان کې د مځکې ښویدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې په خورا بد حالت کې شپې سبا کوي. ځینې افغانان وایي چې د سالنګ لوی لار دی په اساسي ډول ورغول سي.
اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې چاته دوړې خاطره زیاتره موټر دي ټول خبر دي چاته لاندې وغورځېدل.
د کندهار اوسیدونکي د اوبو له کموالي شکایت لري.
په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د دې ځای اوړم. د دې ځای اوبه خامخا غشې ګاډیانې پر ډېرې نو پاري پاتې ګرد ورځ دلته راپنځي رسنه.
دا هم وری چې د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته بنګلادیش ته تللی. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې تشریح غلست ورزو د راپورونو برخه ته. نن د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد جګړې ته د 2001 میلادي کال د اګست په پای کې هغه وخت د پایتخت کې کښېښول سو چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغې جګړې د پای ته رسولو چارې سنبالولې په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د ده په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ یا سن کم دغه پخواني قمندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړي. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي د افغانستان د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک د سفارت پرسونل خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیما د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 26مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2001 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 11مې د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 20 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبرلاند ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبرلاند ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویلي یو علت یې دا دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي او القاعده خپل هدف چې هغوی په نښې کړي له لاسه ورکړی، او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د دې شبکې د مشر ایمن زواهری په وژل کېدو سره دغه شبکې د مشرتابه وړتیا او ستراتیژیک لارښود له لاسه ورکړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا په تېرو څه باندې دو لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نورې لسیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تېرو څه باندې دو لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 11 په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي، خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه دې بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي، زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون وسانی حالات تو وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه وه. وسان د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هیواد یا سیمې څخه د روسیې احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2020 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي.
د پخواني جمهوري نظام یو چارواکی او یو شمیر سیاسي کارپوهان ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. د افغانستان د ړنګ سوي جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني رئیس معصوم ستانکزي پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ویلي د پاکستان د جمعیت علماء اسلام یو پلاوی د طالبانو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې کنجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي لمنځه به ولاړ سي.
د پخوانی حکومت یو چارواکی او یو شمیر سیاسي کارپوهان ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو مخه نیسي. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ړنګشوي جمهوري نظام د سولې د مذاکراتي ټیم مشر محمد معصوم ستانکزی ادعا کوي چې د جمعیت علما اسلام پاکستان یو پلاوی کابل او کندهار ته سفرونه کړي او طالب چارواکو ته مشوره ورکړي چې که ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي د ده په خبره تباه بشي. خاغلی ستانکزی د کوم سند له وړاندې کولو پرته د یک شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند د یو جګپوړي غړي صلاح الدین ایوبی په مشرۍ د درې کسیزه پلاوی د سفر افغانستان ته د اسلامي همکارۍ د سازمان د پلاوی له سفر سره هممهاله ترسره شوی او ډیره کړې ده چې باید د دې منافقتونو مخه ونیول شي، خو د پاکستان جمعیت علماء اسلام دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. د جمعیت علماء اسلام ویان مولانا حافظ حمدالله د یادو ادعاو په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی کله هم د طالبانو حکومت ته مشوره نه ده ورکړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو دپاره د نجونو دپاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار سکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي، نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده.
د اسلامي همکاریو د سازمان پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمیر چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې د زده کړو حق باید له هیچا وانه خیستل شي او ټینګار یې کړی چې د اسلامي لارښوونو سره سم زده کړه پر نارینه او ښځینه لازمي ده. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې د وږي په شپږمه خپره شوې راغلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي حبیب الله اغا او د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوي ندا محمد ندیم ورته په ځواب کې ویلي چې دوی پر ارزونو بوخت دي او کله چې د نجونو لپاره خوندي چاپیریال برابر شي دوی ته به د زده کړو حق ورکړل شي. یو له دغو کارپوهانو احمد سعیدی ازادي راډیو سره خبرو کې داسې ادعا وکړه.
د اسلامی همکاری او د پلاوی سفر بې ګټې دی، ځکه چې پاکستان او د هغه هیواد دینی عالمان په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړلو پاتې کېدو پلویان دي. کله چې پاکستان د ښوونځیو د خلاصولو امر وکړي هغه وخت امکان لري.
بل سیاسي کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مشرتابه ویره لري چې نجونو ته د زده کړو په اجازه ورکولو سره به په پاکستان کې د خپلو یو شمېر پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالب
هغه څه چې د طالبانو حکومت له منبر څخه وایي دا هماغه منبر دی چې په پاکستان کې د طالبانو او د هغوی د متحدینو پر ذهن او فکر حاکم دی. هغه څوک چې د جمهوري ریاست په نسکورېدو کې مستقیمه ونډه درلوده، له نظري پلوه آیا د طالبانو مشرتابه به په ورته عمل سره خپل ملاتړ له لاسه ورکړي او د طالبانو رهبري له هغوی ویره لري؟
کوم غوښتل چې د یادو ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان د مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو خو بریالي نه شو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بدخشان په یمن ولسوالۍ کې د مځکې شوهیدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې د خلکو په کورونو یا هم په دښتو او غرونو کې خرابد حالت کې شپې سبا کوي. ځایي اوسېدونکي او د طالبانو حکومت سیمه ایز مسؤولان وایي چې سیمه اوس هم له ګواښ سره مخامخ ده.
د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د ځمک خویدنې یو قرباني حسیب الله وایي چې اوس هم سیمه له ګواښ سره مخ ده. هغه دغه راز وویل د ځمک خویدنې له پیل څخه څو ورځې تیریږي خو د دغې پیښې قربانیان لا هم د سرپناه لپاره مناسب ځای نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ځایي خلکو شاوخوا سل جریبه ځمکه ویجاړه شوې. څو لوی کلي چې شمېر یې له 1500 تر 1600 پورې رسېده له جوماتونو سره په بشپړه توګه ویجاړ شوي. څو زره میوه لرونکي او غیر مثمره ونې هم له منځه تللې. اصلي او فرعي لارې چې دوه درې کلي ورسره تړل شوي وو له منځه تللې. خلک په خطر او اندېښنې کې دي، خوراکي توکي او د سون توکي نه لري.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه زلزله او ځمک خویدنه د بدخشان ولایت د یاوان ولسوالۍ د یادنیل او مرچ په کلیو کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د یاد پیښې په پایله کې له 20 تر 25 کورونو په بشپړه توګه او څه باندې 350 نور کورونه په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس معز الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د پیښې سیمې ته څیرمه د دریو نورو کلیو د ویجاړېدو احتمال شته. هغه د دغې پیښې له قربانیانو سره د مرستې په اړه وویل
تر دې دمه زموږ مرستندویه ډلې سیمې ته تللي. سیمه د هیلیکوپترو په واسطه سروې شوې ده. انشاءالله موږ د لا زیاتو مرستو اراده لرو او موږ اراده لرو چې ټولو هغو کورنیو ته چې له کلي څخه کډه شوي او خپل کورونه پرېږدي د هستوګنې ځایونه برابر کړو.
د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د دې پیښې یو تن عیني شاهد محمد شاه له قربانیانو سره شوې مرسته کافي نه بولي.
دریش پیوش پی چې په همدې غرونو کې د دوی ځینې تورسرې د خلکو کورونو د خپلوانو کورونو او جوماتونو ته انتقال شول او یوه برخه یې په همدې غرونو او دښتو کې د شپې په یخنۍ او د ورځې په ګرمۍ کې اوسېدل.
دا ځمک خویدنه د تیرې چهارشنبې په ورځ له یوې زلزلې وروسته پیل شوه چې د سیمې خلک او د طالبانو ځایي چارواکي لا هم د دوام په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د بنګلادیش پلازمینې ډاکا ته ورسېد. ویل سوي چې دا په څه باندې دریو لسیزو کې لومړی وار دی چې د فرانسې یو ولسمشر دې هیواد ته سفر کوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سپرلۍ الوتکه پرون ماښام د پلازمېنې بنګلادیش په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د ماکرون هرکلی ته د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلې وه. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر او د بنګلادیش صدر اعظم به نن دوشنبه په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې بنګلادیش ته د ماکرون په دې سفر کې د دواړو لورو ترمنځ څو قراردادونه هم لاسلیک شي، خو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویل شوي. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزیر مسعود بن مومن د هیواد د ماکرون له سفر د مخه ویلي چې د فرانسې یو جګپوړی مشر له درې لسیزو وروسته د هیواد ته سفر کوي چې هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. وروستی ځل د فرانسې د وخت ولسمشر فرانسوا میتران په 1990 کال له بنګلادیش څخه لیدنه ترسره کړې وه. په ډاکه کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بنګلادیش ته د ایمانوئل ماکرون سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د اعلامیې له مخې بنګلادیش د فرانسې په مرسته په چټکۍ د اقتصادي ودې په حال کې دی. د راپور له مخې بنګلادیش او فرانسه له نړیوالو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه بیلګه هم د اقلیم بدلون دی چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې هم نظر دي. د فرانسې سفارت دغه راز ویلي بنګلادیش د اقلیم د بدلون یو زیانګال هیواد دی او پرله پسې سیلابونه د هیواد ته زیانونه رسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به په دې سفر کې یو ځل بیا د خپل هیواد د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغ لاست. اوس بل ملالی بشیر نو ورو چی د نړۍ په دینه معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې د یک شنبه په ورځ خپور شوی او پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې د میتامفیتامین تر ټولو چټک تولیدونکی هیواد دی. په مقاله کې راغلی چې که څه هم طالبانو د 2020 کال په اګست کې واک ته لرسېدو وروسته د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه اعلان کړې ده، خو بیا هم د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې دا هیواد د تریاکو او هیروینو لوی تولیدونکی هم دی. مقاله د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د میتامفیتامین تولید د کورنۍ او سیمه ایز روغتیا او امنیت لپاره مخ پر زیاتېدونکی تهدید دی، ځکه کولای سي د متعددو شمیر لا زیات کړي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نن په ټوله کې په 2019 کال کې 100 کیلوګرام او په 2020 کې نږدې 2200 کیلوګرام میتامفیتامین نیول سوی چې دا د تولید زیاتوالی شي. بزنس سټانډرډ خبرونه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. افغان طالبانو له پاکستان سره د پولي پر تړل کېدو انتقاد کړی دی. په مقاله کې لولو افغان طالبانو روانه اونۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو سره له نښتو وروسته له پاکستان سره د افغانستان د مهمې پولي پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دی چې د سوداګرۍ بندیدل به سوداګرو ته درانه زیانونه واړوي. د تورخم ګډه پوله د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه وتړل سو چې پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل دازې پیل کړي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې حکومت یې د پاکستان له لورې د تورخم دروازې تړل او د دوی پر امنیتي ځواکونو ډزې کول د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل ګڼي. په مقاله کې لولو سلګونو باروړونکي لارې درول سوي او سوداګر شکایت کوي چې کاروبار یې زیانمن شوی دی. د 2800 کیلومتره پولي سره تړلې شخړې له لسیزو راهیسې د دوو ګاونډیو ترمنځ د لانجې لامل دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د سالنګ تونل رغونه دی په اساسي ډول ترسره سي. دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هم هر کال په میلیونونو ډالره د سالنګ لوی لارې پر بیا رغونې لګول سوي، خو دغه لاره بیا هم په اساسي ډول نه ده رغول سوي.
د شمال ختیځ او شمال ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي د سالنګ تونل د بیا رغونې او ترمیم کار څخه هر کلی کوي. دوی د دې ترڅنګ چې د سالنګ تونل د بیا رغونې د کار پیل له امله خوښي څرګندوي، دغه راز د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د سالنګ لوی لار په اساسي ډول ورغوي تر څو بیرته خراب نه شي. سلوه کلن محمد عارف چې له 15 کالو رئیس د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي هغه آزادۍ رادیو ته وویل
په کار باندې خو موږ خوشاله یو خو په شرط دی چې دا کار صحیح کار وشي او زر خلاص شي دا اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې چاته دوړې خاطر زیاتره موټر دی ټول خلک خبر دی چاته لاندې وغورځېدل څوک چې محصول دی موږ دینه دی خوښ کوو چې دا کار په صحیح توګه وشي او
دوی انتقاد کوي چې په تیرو 16 کلونو کې هر کال د سالنګ لوی لار رغول کېدله خود کار له بهر څخه د چارواکو نه څارنه د اداري فساد موجودیت د قراردادي شرکتونو درغلۍ او له بې کیفیته موادو کار اخیستل دا څلور هغه لوی لاملونه وو چې دغه لویه لار به په موقتي ډول ورغول شوه خو د دوه درې میاشتو په تیرېدو سره به بیرته کنډو کپرک شوه د تخار ولایت یو وستونکی 50 کلن میراغا چې له 1.5 کلونو رئیس د تخار کابل ترمنځ موټر چلوي وایي
دا حکومت دولت دغه کې جوړ کړه ودان صحیح قینه صحیح نه بود دغه نه بود هر دقت یک سالم
دوام نکړ د پخوانی حکومت پر مهال هر کال په میلیونه ډالر د سالنګ د ترمیم او بیرغونی په پلمه لګول کېدل خو چارواکو د کار کیفیت ته توجه نه کوله او خپل جیبونه ډکول نو په پایله کې با سرک له پرانستلو وروسته بیرته کندو کا پر شو موږ د وسنی حکومت له چارواکو غواړو چې د سالنګ تونل په اساسي ډول ورغوي
گل رسول چې له 15 کلونو رئیس د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ لوی موټر چلوي هغه د سالنګ لارې پاړه آزادۍ روډي ته وویل
دغه اوس فعلا د موږ لپاره لس ساعته لار ده لس ساعته که دغه سړک جوړ شي دغه لاره موږ ته 15 ساعته کېږي چې هغه ډېر پکې لټېرګي وکړي او ډېر پکې سلو لاړ شي شپږ ساعته کې موږ باید کابل ته ورسېږو
د دوی په خبره چې د سالنګ تونل بیا رغونې سره به د پلازمینې کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لس ساعتو مزل به شپږ ساعتونو ته راکم شي او ترڅنګ به یې د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي د بلخ ولایت یو وستونکی 1.5 کلن احسان الله وایي
مشکلات زیات به تاله ورکاري کده خو مور ګراریا را بین شکان د تونل غیر داخل شکان
له کله راهیسی چې د سالنګ پر لوی لار د بیر غونی کار پیل شوه اوس سړک هوار شوه دی موږ هیل لروچی چارواکي د بیر غونی له بهر څخه په جدي توګه څارنه وکړي ترڅو دغه ترانزیتی لار په اساسي ډول ورغبل شي
د روان کال د زمری میاشتې له 14 نیټه راهیسی د سالنګ لوی لارې پر اتیا کیلومتره سړک د بیا رغونې او ترمیم کار روان دی
د کندهار اوسیدونکو د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده د دې ولایت اوسیدونکو اړتیا وي چې د اوبو راوړلو لپاره 2 کیلومتره مزل وکړي دا هم راپور
د کندهار ښار د نهیم ناحیې اوسیدونکو سمې الله هر ورځ د خپل کور لپاره 2 کیلومتره لرې د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د تشاک پاکي اوبه وړي د دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه تر سره کوي چې کورې لیري دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسی کولای سمې الله وایي د اوبو راوړلې د ژوند یوه ستونزه ده او د کار او روزګار څخه هم ایستلې دي
اوبو ډېر زیاته ستونزه لرو برمې مو اوبه نه لري نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم دلته ټکوم بیا د جې ځای وړم د جې ځای اوبه خامخا راشي ګاډیانې پر ډېری نو خواري پاتې ګرد ورځ دلته را باندې څیرسي نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزه لرو السلام علیکم
د سمی الله په شان د کندهار ښار نور اوسیدونکو هم د تشاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او ماشومان ځوانان سپینجری او آن ښځې هم مجبور دي چې کورونه ته په لاسي کراچیو کې اوبه راوړي خلک وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې ژورې او نیمه ژورې څاګانې مخ په وچې دودي او دوی د تشاک اوبو د ترلاسه کولو په خاطر ساعتونه ساعتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاک اوبه چمتو کوي
دا دربدر ولس دا کندې ویتمان دا سپینجرې وزوانان لوی او کوچنیان نه راوښځه ټوله ډبې په لاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د مینځلو دپاره نسي پیدا کولی
د اوبو سره داسې په تکلیف وړو چې د ورځې اووه وارې اته وارې خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستونزې سره مخامخ یو ګرده ورځ په بیکاري را باندې شیر چې پر دغه اوبو چې اوبه نه راوځو برمې مو خرابې دي وچې دي
د کندهار سندیزې حوزې ریاست څو نیو لاندې معلومه کړې وه چې د کندهار ښار اوبه یوازې د تیر کال راهیسې 20 سانتي متره کښته سوي دي د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکي مسؤل نیاز محمد مسلم وایي د ښار د 80,000 کورنیو څخه 9,000 کورنیو ته د شبکو لاری پاکی اوبر سولی چی شاو خواه پینزل لزر نور و کورنوی تا با پنجده وقت که اوبر رسیجی
بس پشار که تقریبا شپر دنی پروژه تر کارلنج لرو چی و درغنداو پروژه ده درغنداو سخه و نمی نحیه تا اوبر اولو چی ممکن بیاد ولسی منایی تا هم او کولسو چی اوبر ورکو تر چنگ پا او منایی که دوی دنی پروژه لرو پا لسه منایی که مرش پروژه لرو وست تازه پا کار شروع سویده او پا پینزه منایی که پروژه ده چاغم تقریبا ننیو پیسه ده تکمیل ده
لشار و راه خواه پا ولسوالوی که وضعیت تر دی هم خراب دی او آن یوش می روسیدون که ده اوبو ده نشت لکابله لیو زای بل زای تکر سبی دی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي